درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې. زه اسمت څاروان درته هرکلی وایم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. اوري چې د افغانستان په څو ښارونو کې څمان دي 50 تنه نن وشل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان دې د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر راټول کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. په تخار ولایت پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي ویشتلې دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارګ کې ولیدل. د دوی غونډه د تروریزم سره د مبارزې افغانستان د سولې او ثبات او ګډو ګټو پر موضوعاتو متمرکزه وه. ولسمشر غنی وویل چې که څه هم افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هر ورځ قرباني ورکوي، خو د تروریزم تهدید مشترک دی او له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه دوام وکړي. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوه حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول ملکیان وو. لومړی ځانمرګ برید د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس په څلور لاره کې د کانونو او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو. څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه. د امنیتي چارو کو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې حوزې په اړونده ډسپنچري سیمه کې رامنځته شوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو بیرسته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. په تخار ولایت کې پر نظامی تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د تخار د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی نن ازادي راډیو ته ویل د حملې په خواجه بندکوشا سیمه کې د عامه نظم پر شلو ځواکونو په قره تیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. د زیاته کړه دی وای په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 24 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پتونوال ټپیان سوي دي او یو شمېر یې ورک سوي دي چې ټپیان او وژل سوي وو هغوی هم تر اوسه نه دي معلوم. د تخار ولایتي شورا یو غړي مولوي کرامت الله ډي پی اي خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې 24 پولیس وژل سوي دي. ځای چارواکو دا شمېر نه دی تایید کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانیو د وزیرو په سنډلې سیمه کې پر یو موټر چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
د شاغلی خوژیانی په وینا یاد کورنۍ لخپلې سیمې څخه نږدې کلی ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی داس شوډل چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادله ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحانی د سرګندونې پروند د ایران پر یو رسمي پاڼه خبرې شوې دي. حسن روحانی ویلي چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو خلکو د ترنګلتیا هڅې نه کوي، او کچیرې دا هیوادونه د ده په وینا له خپلو ایران ضد اقداماتو او له هغې جملې په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ له نیولو لاس واخلي، نو د ایران لخوا به هم مناسب ځواب ترلاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته له هغه ترنګلتیا زیاته سوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4مه نیټه په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه لیږونکې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19مه په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تور ونیوله چې له نړیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې وه. حسن روحاني هم همداراز ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران له واشنګټن سره خبرو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبرې د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي ښارګوټي وینسن څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو مخکې 50 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی و. دا له هغه وروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول، په تیرو دوو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ویشتلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org. د روانې خبرونې په دوام کې اوریدل، افغانستان په څو شهرونو کې تباندې 50 سنه ملکیان وشل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار ده چې کمیسیون د خپلواکو ګټه واخلي، د کاندیدانو په تاسیس باندې مرضي خپلواک دریز ولري.
د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکو وایي
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
په کندوز کې نن څو پروژې پرانستل شوې او د پکتیا د مرکز ځوانان وایي
تفریح نه پکتیا کې هیڅ نشته.
پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته.
د دې ترڅنګ ځینې نور موضوعات لرو او د غرس اونیس پروګرامونه. راوښو لمړی موضوع تلکه سره چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن درې چاودنې شوې دي او د خراس په ننګرهار او تخار کې هم خونړۍ بریدونه شوې دي چې له کابل د ځینو راپورونو پر اساس څه باندې 50 تنه وشل شوې دي. د خراس په لسکونو نور په دغو بریدونو کې ژوبل شوې دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په شارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د دغو بریدونو علت دا دی چې د سولې مذاکرات په اوج کې دي او د سولې هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او شکلي خواوې غواړي چې په دې ډول په مقابل لوري فشار زیات کړي. د کابل د نننیو پیښو د غرس د نورو حملو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل سټوډیو ته ځو اکرام الله اکرام معلومات راکوي. اکرام صاحب، لومړی له کابل پیل وکړئ. د کابل د ننن ورځې د حملو وروستي تلفات څومره دي؟
مننه څاروان صاحب. په کابل ښار کې د نن ورځې درې پرلپسې چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي لومړی انتحاري حمله د پنجشنبې په سهار 7:30 بجې د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د ملي بس په څلور لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشو چې مرګ ژوبله یې واړوله. نوموړی وایي څو شېبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وشوه.
در هر سه حمله تروریستی که صبح امروز انجام شد در مربوطات حوزه 16 و حوزه 9 تمامشان افراد ملکی هدف قرار داده شدند. متاسفانه یکی از حمله انتحاری بود در مربوطات حوزه 16 که به تخریب از آن یک ماین تعبیه شده نیز زوج انفجار کرد. یک ساعت بعدش یک موتربم دیگه در مربوطات حوزه 9 امنیتی پلیس در ساحه دیسپیچری سرک 5 پارکای سنتی دوج منفجر میشه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان هم ویلي چې د انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر باندې شوی چې لامل یې د قانون او پټرولیم وزارت اته کارکونکو وجل شوی دي. په دې انتحاري حملو کې چې نن شوی 15 مېرمنې هم په وجل شوی او کسانو کې شامل دي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي درې مې 14 چې موټر بم انتحاري حمله او بیا د دې خار د نهمې امنیتي او زی اړوند ډیسپیچری سیمه کې وشو چې لامل یې درې تنه وجل شول او دیار لس نور ټپیان شول. دا هم ملکیانو که څه هم طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دی ویلي دي چې په ډیسپیچری په سیمه کې موټر بم حمله کړی او نه تنه بهرني عسکري وجلی. خو د کورنۍ او چارو وزارت ویان وایي چې په دغه حمله کې هیڅ بهرني سرتیری ته مرګ ژوبله نه ده وخته. بل اخوا ننګرهار په راپورونو کې ویل کیږي چې د ملکیانو په موټر باندې هلته 14 شوي دی وی کورنۍ دیارلس غړو ته مرګ ژوب لاړه ولې د ننګرهار د والی ویان حتی ولا خوګیانی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په پیخه کې دی وی کورنۍ چې واده ته روانو او په موټر باندې دغه 14 وشو شپږ پکې مېرمنې دی او درې پکې ماشومان دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون باندې څلور نور کسان ټپیان دي چې روغتیایي وضعیت هم نازک خودل شوی دی. لتخار بیا په راپورونو کې ویل کیږي چې هلته په پوځي تاسیساتو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې دي او په دې حملو کې لږ تر لږه دوه در شافان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي. که څه هم دغه شمیرو په اړه زده نقیز راپورونه ورکول کیږي ځینې راپورونه کې راغلي چې دغه شمیر 240 د خود دی ولایت ولایتي چارواکو نه دی منلي. یوازې د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې 200 افغان امنیتی ځواکونه وجل شوی دي او د حمله په خواجه بندشکا سیمه کې د امن اعظم په ځواکونو باندې او په قرته په سیمه کې د ملي او ځای پولیسو پر پوسټو باندې شوې دي. بیرته کړه وګورځ کابل ته په کابل کې چنن کومې 14 وشو دا تقریبا په 13 یو میاش کې 15 امنیتی پیښه د چرامنست کیږي. 13 ورځ د دې ولایت د سبز ولسوالۍ کې د ترخیلو تنګي په سیمه کې انتحاري حمله وشو چې لامل یو کروشي عسكر وجل شو دوه نور ټپیان شول. د دې نوړاندې د کابل پونتون دروازې ته سیرما او له هغه نور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک پریاست باندې د لیز حمله وشو لزګونه کسانو ته د کابل خاریانو ته مرجوب لواړه ولا پدې کې د خوانزي زیات شمیر زکون کیو چاغوي هم پکې ټپیان شول. بلې څاروان چې
ډېره مننه کورودان اکرام الله اکرام چې د افغانستان د درو ولایتونو د خنړیو پیښو په باب معلومات راکول. په دغه پیښو کې تر اوسه پورې د معلوماتو پر اساس چې اکرام هم ورته اشاره وکړه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاکل شوه د چې د میزان په لومړیو کې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات تر سره شي. خو د انتخاباتو لپاره کمپاینونه د راتلونکي یکشنبه لورځی پیل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کرنلاري او اصول رعایت کړي. دغه کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو د قانون لمخې سر له یکشنبه د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل شي. له بلې خوا په انتخاباتو کې د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي او له دوی سره دې شریک کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
ل یک شنبه ورځ وروسته راتلونکي دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي د جمهور ریاست د اتلو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمه دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناشته ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسې کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعه تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځوړلو ممنونیت په غونډو کې مزاحمت په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنونیت خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول د افغانستان د انتخاباتو قانون د اووې ماده لومړی فقره پر بنسټ د جمهور ریاست کمپاین موده شپې ته ورځې ټاکل شوې ده له انتخاباتو ته څلوېښت ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین ته خطي بلل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو له وړاندې کمپاین کړی و خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یې یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لورې توصیه کول بسنه نه کوي د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي
په کار دا چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره بحث تعقیب کړي د خپلواکو څخه ګټه واخلي د کاندیدانو په تحصیل باندې نه راځي خپلواک دریځ ولري او په عین حال کې خلک هم باید دغه اعتماد په کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوي او د رسنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري
کورکلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په شان د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپه دره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیرغونې چارې نه دي ترسره کړې قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته دی یو تعمیر چې ټول اداره په غوړه غونډه ده هسپتال مې نشته دی نسایي ولادي ماشومانه په لږ ځای کېږي زنانه په لږ ځای کېږي زخمیان په لږ ځای کېږي
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزي او ولایتي حکومت چپه دره لپامه غرزولې ده
دا د چپی درې ولسوالۍ د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده دلته انکشاف مخ په وړاندې نور انکشافي کارونه نه کوي زما د چپی درې ولسوالۍ اوبه تقریبا د لسر شل متره شارون نه رابیږي دا وطن مې اوبه ویوړه نورستان د جنرال د کور په کور بانډا په بانډا باندې سرکې ورسو زمونږ ساریګر سره کوي نه دا ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي دیګل سره ولسونه په خپل لاسونه جوړي د لندلام سرک دا ولسونه په خپل لاسونه باندې جوړي
عبدالشکور اکبرزی وایي دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیرز چلن کیږي
کوم پروژې چې راځي تاسو ته ټول ولسته بهتره معلومه دا ټول ته خلک ناس چې چیوازي په کونل کې منتخب مرکزی ولسوالۍ چې کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري ټول پروژې عمل ته تقسیمېږي د چپ دی ولسونه د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو بیخي کلي ډول به برخې دي
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپه دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي دوی هڅه کوي چې د چپی درې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي
واکن د ګلسلک خلک د چپی درې د درې واکن مستحق دي د دوی حق د چمې خدماتو ته وړاندې کو
د تیر یک شنبه پورز د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو د پارون اسداباد لار د دې د پاره بند کړي و چې حکومت ورته یاد سرک په اساسي ډول ورغوي د لارې بندې دوه سره سم د کونړ والی ورته د سرک بیرغولو او په راتلونکي کې د سرک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې
دا سرک منظور شوی ده په ما دې خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی وي مانګي د ولسوالۍ نه تر نورستان تر حدود پورې جغلاندازي شروع شوی او ورکاري ختمه شي بیا له خیره د کیر کارونه هم د چغان نه شروع کی هم د کارونه نه شروع کیږي
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي د کونړ چپه دره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکا کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک بیا وایي وسلوالې ډلې د آبادي او بیا رغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وایي په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ پر ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو غوښتنه په ځای بولي او وایي اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آریان راپور وبري.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې څو ځله یې د غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهید چې خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ شي.
نوم عزیز رحمان شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینوال ورسي او هغو نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د ښاروالۍ ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش هم زه پکتیا کې هیڅ د ځوانان لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینی یو د بلند منزلو پارک د ښاروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه په نشت حساب ده.
د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي، خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پارکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تېرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ د حکومت ځان ته ځانګړي لاسته راوړنې درلودل. ولې په اوس وخت کې موږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو وکولی شي په دغه برخه کې هغوی پنګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان.
په کندوز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانیستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معروف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو او دغه راز د معلم سید محمد عسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروز کوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې او دغه پروژې د کندوز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندوز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هزینش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د UNDP، د اغا خان دفتر او د کندوز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن راکمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندوز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره باید د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران او برتانیا ترمنځ د وروستي کړکیچ له امله په فارس خلیج کې د تیلو او نورو تجارتي موادو لیږرار لیږ له کړکیچ او خنډ سره مخامخ شوی دی. په همدې منځ کې د ایران ولسمشر په زمینی ډول ویلي دي چې د ایراني بیړۍ د خلاصون په بدل کې شایي برتانیوي بیړۍ خوشي کړي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې اشاره ورکړي چې له برتانیا سره د تیلو د بیړیو تبادلې او له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه پرون د روحانی له خولې لیکل شوی و چې له ځینې اروپایي هیوادونو سره لانجه نه غواړي. د ایران ولسمشر همداراز ویلي چې که برتانیا له داسې ناسمو کارونو لکه په جبل طارق کې چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. روحانی ویلي چې که برتانیا د په وینا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د فعالیت مناسب وي. د ایران او برتانیا ترمنځ کړکیچ هغه وخت سیاسو چې د برتانیا شاهي سمندري قواوو د ایران یو تیل وړونکي بیړۍ په جبل طارق کې ونیوه. دا پیښه د جولای په 14مه وسوه. د جولای په 19مه ایران د برتانیا یوه بیړۍ له درویشت عملې سره ونیوه. دا بیړۍ د ایران د هرمز په تنګي کې نیول شوې وه. د برتانیا بیړۍ او عملې د ایران په جنوب کې د بندرعباس په سیمه کې ساتل کیږي. پر هغوی تور دی چې د نړیوالو سمندري قوانینو څخه تیری کړی دی، خو برتانیا دا خبره رد کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د چهارشنبه په ورځ وویل چې د برتانیې له لوري یو منځګړی ورستول سوی دی تر څو دغه بیړۍ د تبادلې لپاره معامله وکړي. د امریکا سره پر لانجه هم روحانی ویلي که د اقتصادي بندیزونو په برخه کې اوربند وشي، تهران به له امریکا سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې د هغې اټومي موافقې څخه وتل چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ شوې وه. تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو پر ایران خپل بندیزونه له سره ولګول. د ایران د جمهور رئیس په حواله د هغه هیواد د جمهوری ریاست پر ویبپاڼه لیکل شوی په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي. له دواړو خواوو تماسونه هم نیول شوي دي. موږ به دې ته دوام ورکړو. خو د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو قومندان حسین دهقان الجزیرې ته ویلي دي چې تهران به هیڅکله په هیڅ شرایطو کې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي. هغه همداراز ویلي دي چې په فارس خلیج کې د اروپا سمندري ماموریت په خطرناک کړکیچ بدلیدلی سي. له ایران سره په اټومي موافقه کې یو شمېر اروپایي هیوادونه، بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین هڅه کوي چې دا موافقه خوندي وساتل سي. ټاکل شوی ده چې په ویانا کې په څو ورځو کې په دې اړه غونډه وشي او د ګډون کوونکو هیوادونو استازي به پر دې خبرې کوي چې له ایران سره اټومي موافقه څنګه خوندي ساتل کېدلی سي.
تاسو لا پیغامونو
راځي خوش کولایت من خلو ول سلام دا پیغام ساتو. ا پیغام په دې ډول لای چې ولسمشر اشرف غنی صاحب به خوش ګلشن تر وعده کړی و چې زموږ توسه ته برکت کړم. اغه برکت وشو د کابل نه مټه هم را رسیدلې دي او مزي هم په نسوب شوي دي، یعنی کابل هم په نسوب شوي دي. مکمل کار خلاص شوی دی او اوس په خوش کې ډېر سخت ګرمي ده، ډېر سخت او د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ ولسمشر صاحب ته یو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رشي کې پوتې بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. والسلام.
ګلاله افغان د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سوسیټي په نمایندګۍ باندې کوم پالنې کار کوي د کلیوالو لپاره هیڅ کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپل د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات پکې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته مصلحت ورکړي. دولت پورا کیا او شخصن او محصولات دي دا یو د افغانستان نه بلکې نړۍ ته ورسېږي. سلام په دې هیله چې پیغام ونیسئ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو کولی شئ چې پر دې سربیر د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ. ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې لولو او له نورو اوریدونکو سره شریکو. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12.6 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په FM 100.15 څپه اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې خپری شي. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدی شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org زموشته وی پانی پته ده. خو اوس چې 4 بجې او 10 دقیقې دي د لنډو خبرونو نوبت دی. ملالۍ بشری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن له جنرال ډنفورد سره په ارک ماڼۍ کې ولیدل. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لشتر لږه 11 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. په تخار ولایت کې پر نظامي تاسیساتو د طالب وسلوالو په حملو کې لشتر لږه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني دا ښودلی چې ګواکې له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې 2 توغندي وشتلي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده.
تاسو آزادي رادیو اورید. روانې خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. خو مخې تر دې سپورتي خبرونه واورې.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي تر روانې لمریزې میاشتې په 10 نیټه به په کابل کې په ملي کچه د وشو آزادي سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن آزادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو مناسبت د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې اسلامي کلیزې لمانځل دي.
تنها میان کابل نیست، بلکې یک تعداد از ولایت هم د مسابقات اشتراک میکنن. بار اول نیست، البته بار سوم ما مسابقات مدارج میکنیم. انشاءالله در ردیف کنی بزرگسالان نه در ردیف کنی جوانان.
ښاغلی یورش وایي د سیالیو په پای کې له لومړي تر درېیم مقام اخیستونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. ټاکل شوې سبا د افغان کرکټ الف لوبډله د بنګلادش پر وړاندې خپله څلورمه یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ تیرې درې ترسره شوې یوه ورځنۍ سیالۍ دوه افغانستان او یوه بنګلادش ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن آزادي راډیو ته وویل چې که افغان کرکټ الف لوبډله لپاتې دوه لوبو یوه هم وګټي د سیریز جام به خپل کړي.
افغان لوبغاړي هڅه کوي چې دغه سیریز په خپل ګټه تمام کړي. د ویلز چې د بنگلاديش په الف لوبډله کې د بنگلاديش نامتو لوبغاړي شامل دي او ورسره چې د هغوی یو شمېر ملي لوبغاړي هم په دې ترتیب کې شته دي.
افغان لوبډله د دې سیالیو له پیل وړاندې په څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم بنگلاديش ته مات ورکړې وه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي.
درې دانه مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړي. بیخي بې دماغه دي، بل کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پایل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو. بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګلخان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ څه اورو.
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دغه وس واکسین کړه سل وختې چې پروسه یو مې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا 3 واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. 3 دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو. دا 15 دانې نور مې واکسین کړی. هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بیا دماغ دی بلو کم دی.
څه رقم بې دماغه دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زه موام داسې وامه چې پهول نه یي.
څومره مریضیږي؟ داسې نه دي واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمیږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي؟ نه دي.
او چې دا واکسین کړی مې نه دي. تاسو بیا کلینیکان رااله دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي. دغه چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوهېس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو. بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي، په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واخ دي زاري ودا کارت ورته پروت
اي تا په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وای باج دي څه وای دا شری دا کوي نور کوسک چې دي دا نور مرزونه چې دي وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دي؟ هم دي لپاره واکسین کوي؟
دا دي دا پر واکسین کوي.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی دي مش کورنۍ مش سره خطر کړی
د څوک نه چې واکسین نه کوي؟
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا کوي.
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس تر ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ. ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو څه نه وکړي. ها واکسین خو کوو، خلک وايي واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وايي شته، ځینې وايي نه دي شته. نه دي دا څه خلک وايي؟
ته خپل څه وايي؟
ډاکټران وايي چې څه ده، ځینې خلک وايي وايي دا تر خلک وايي یا چې واکسین مکوي څه نه ده. سر خبر یاره وکړی خپل دغه کوشش کوي،
لکه خپل زړه عارف څوک راګیږي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي، پولیو والم راځي، څه چې دی واکسین ټیم چې پرش بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه مشمان چې په خبره پویږي او ګرځي هغه له واکسین څخه زکه تختی چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنی مریم چې نوې واکسین کړای وای چې د خوګ نشوه
کلینیک ته ډاکټر
کلینیک ته لاړی. ښه چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه.
درد یې نه کیاسر.
تر اوسه دې څو واکسینه کړي؟
15
دې کړي دي. دا دې څه واکسین وخور؟
د شیرې د وخت.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي. خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لا روښانه کولو لپاره مو د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډی روزیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوای مې چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی، ځکه دا کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیات خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې 10 میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا 1.5 میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 343 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن عاقلین وای یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري دوی ته دا میکروب څه نه وای خو دا میکروب نور ته دا لیکدوی او نور خلک په دې ناروغي باندې اخته کوي موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده د ځیګر د سرطان یا چنګاخ سي ده د پخپل د تور زیړی لکول عمل ترازی
اګه د سې یو شمیر راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي هغه کدی بیلابیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ ګډ تر رسیدلې ده ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري کڅو کو کولای شي چې روغتیاي مرکز تخپل ماشوم راوړي په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسینونه یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نخکته یا غوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي اول ته خپل ماشومان واکسینوي داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږه نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نخکته یي منګه په روغتیاي مرکزونو کې واکسیدو
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د سیاو آزاد خلکو په مانس کې خوراسوي دي چې ګوښی دا واکسین موزر تمامیدلی سي لام دی واجی هغه کسان چې د سیواد کچه ټیټه ده خپل بچی نه واکسینوي تاسو په دې اکل څوایې
تاسو باور وکئ په نور نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکو داسې وړیا نه ارزه کیږي په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت لمخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډیر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده
یو خو دا خبره سواله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي ماشومان هم نه واکسینوي بل څه د لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي یو شمیر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي بیا کورنۍ دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي کورنۍ ته په ډاګه ویلې سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نخې نښانې پیدا شوې دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی
یو ماشوم باید څو ډول واکسین چې دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري کنه څنګه کورنۍ وپوهو چې خپل بچی څو ډول واکسین کوي
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو خارونو او په باندو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی پر سامي شکل باندې هم دغه سي 15 ګوتیم د لاس رسم کړی دی او خلکو ټول تم دا پیغام رسول دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پوري باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي نو 15 ځله واکسینې دو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کوم خطرناکو ناروغۍ سره مخ کېدلی شي
د واکسین په مهالویش کې د 14 واکسینونه دي د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی بل د تور زیړی واکسین دی زمونږ سره همداسې د ډیفتری یا وړې زیاته خطرناک ناروغي ده ټیټانوس یا وړې زیاته خطرناک ناروغي ده پولیو زمونږ ډیره خطرناک ناروغي ده د دې په څنګ کې شری ګوري ډیره یا زیاته خطرناک ناروغي ده ډیر زر خپریږي په دغه موسم کې دغه نسنه ست ډیر رامنځته کیږي درنی کورنۍ باید د ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي ترڅو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسئ
تاسو نه مننه
درنو دوستانو ډاکټر ګلخان ایوب وچی ماشوم ته د واکسین پرځښت غږیده دوا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه خي چاري
چلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د کور کلی یبی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړ شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکي او خلک ل سړکونو د تیریدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي د ترافیکی اشارو نه مراتول کومې ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشارې مرات کیدلی شي د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی ز اکرام الله اکرام وړاندې کوم په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونه په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو خو اوس راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي
کله چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډیر شول د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي خو د وخت په تیرېدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هر لاره کې د یو ترافیک وي د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپل د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمیشي ترافیکی اشاره په درې رنگ دي سور رنگ د موټر لپاره دا چې موټر د سړک څخه تیر شي شین رنگ د پلی خلکو لپاره او زیر رنگ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر ترافیکی اشاره اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مختوړي خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ را تک کوي خو ویل کیږي په افغانستان کې د اشارو ته پام نرنه نه کیږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډیر شوې دي د کابل د استالف ولسوالۍ سیدون که جان آغا یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشارې نه مراتوي دا چې ولې دی ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای
نو ځان ته اشاره سره وای یعنی باید چې موټر تیر شي او ته تیر شي پیاده راو تیر شي ولې تیر شي موټر نه
ولا خو ګورو چې اکثر خلک تیریږي نو څنګه وکړو او تعامل نه سو کولای ګورو خلکو ته ګورو مونږ هم باید هغه سو وکړو نو څنګه وکړو
دا به مشکل درته نه جوړي
مشکل خو جوړيږي خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي
یاره ډیر خلک هم داسې کوي یو
ځان او پیژنه
محمد امین ټاکسي وان د شهر کابل یم
دا ترافیکی اشاره چر خوانه مرات کی
د ځغه خلکو زره خو
اته په وخت مو د کیږي
ولا یم صد بس د شهر کې دغه ته ګور شي صد د کیږي ولاړی نو را خوش شدم نو ولاړی
په دا خلکو د خوانه ترافیکی اشاره مرات کی
نه ولا نه کیږي
تاسو نه مراته
نو که هغه څه شمه نه پاتې شي شو لا را باندې مجبور شي وڅ تخته لار شي ورنه
د برېښنا شرکت کارکونکي انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نمرات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
خو ترافیکي اشارې خو د وسایطو نقل لپاره دي موږ ملامت یو دریور داس خلک دریور دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار سای لسان په مقابل کې 2000-3000 روپۍ ورکوي یا مثلا یو زنګ ورته راځي د پلاني ته هغه ورکه نو هغه مقررات پېژني د دریور چې ولا کوي پېژني د اشاره چی ده او بل دغه منګه تاسو په خسن په دغه تل اوس کلو کې د خلک ټول د قانون به خبره دي که چاته قانون وای هغه ایران پات کې د قانون چي ده ټول لا قانوني کراون دي
نو موړې د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرام بولی او زیاتوي
که 15 ډرایور ملامت 15 د مسولین ملامت دي ځکه تر راځي اول خو د اشاره فعال نه ده وخت چې فعال نه ده د خپل ځان تر تیری زه غواړم چې خلک مالی دي چې حالت ولاړ وي دلته یو کار کیږي وای دا ما مسولیت نه ده حالت ولاړ وي دا ما مسولیت نه ده مست عملي انارشي ده ګډوډي ده عملي ده چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي رحمت الدین بیا له یو شمیر چارواک او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی له خوا ترافیکي اشارې نه مراتیږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي
چیرې چې زورواکي دي تور شي شو علا موټر دي هغه چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده نو ودریږي ورته ډایرکټ تیریږي غیر ټکسي وان نه چاغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تور شي شو علا باندې نه پیږي پیاده راه اشاره لګیدلې ده ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دا د پیاده راه وخت ده او دا د ټکسي وخت ده
الته پیادر هم روان دل ته ټیکسی می روان دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي دلته کچیر ته پتور شوشو ولایت زوروا کو بیا د لنجر د اولاد ور په دی باندې تطبیق شي دا قانون د بډی راکشه یوازې دا نه چې ټیکسی دا وروره غریب ټیکسی دا غتار ده کې ودراو دا ډیر غټ مشکل ده
همدارنګ د ننګرهار ولایت اوسیدونکو روخان هم د ترافیکو د اشارو او قانون د نه مراعات سره ټکوي او وای کچیر د ترافیکو قانون مراعات شي خلک بل دی لار باندې خلاص شي
او اشاره څوک نه تطبیق کوي قانون ته څوک نه ګوري که قانون چا پزان تطبیق نو رشم ختميږي او ار یو سړی خو پتا بم او نور دشه دشه اصلي کې کار یو سړی قانون پزان خپل دولت کی مثال خبره چا قانون پزان تطبیق نو افغانستان ان شاء الله جوړ لا رشبم ناراضي منستا ترافیکی پی خبم منستا ناراضي
د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل قریشی زاده بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د کابل ښار د لار بندیدو اصلي لامل هم د ترافیکی اشارو نه مراعات غني او وای
معلومدار خبره ده خلک چې ترافیکی اشارې نه مراعات دي د بایس کیږي چې په یو چارې کې بیروبار جوړ شي چې یو چیرته بیروبار ځي خامخه هلته به ټکر یا درته ما یو چا د مشکل نه رفع کېدل یو څو غواړي چې په خپل وخت سره ورسیږي د چې ترافیکی اشارې څنګه نه مراعات دي بیروبار چې ورشي چارې کې نو هغه خامخه د ربندې سبب کیږي او یو څو خپل نشي کولای چې خپل مشکل یا خپل هغه محل کار ته ځان را ورسوي یو ورځ خپل په سره کې تیر شو ترافیکی اشاره مراعات نه کړه دې ته ورسېدلو چې موټر ډېر پاګه سره بریک واخیستو او موږ وډار کړلو خیر هم چې موټر وهلو اگر که دونه ژوبل نشلو خو بیا هم نو اوس مراعات ویولې نه
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم
حاجی عبدالوایت د لوګر سیزکه تر دې شه خبر د قوانین مو ترافیک مقرر سی خو دې شه خبر د څوک موټر نه وایي څوک ټکر نه کوي یو بل نه کوي نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې د اساس قانون مراعات وکي هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره ستر در نه شي د سکور
توریاره د پکتیاواله خبره ده دا خبر ټول وسود قانون مراد شي که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابندي زغپلم یو ډریوري مبزات خلک قانون نه مراد کوي نه اشاره ته ګوري بس اصول نه مراد کوي مشکلات خو دا غدي چې خلک مریضانی ضرور کاری چې ته وظیفه ته زی پوښوي دا ټول ربندان دا خلکو جوړ کړی دا چې څو اصول نه مراد کوي
زن احمد ګل وسیدون کای پختیا خګړې ډېرې خګړې لري ټکار نه موټر بچکیږي مثال لارې بندې نه بچکیږي هر څنه بچکیږي دغه خګړې نو دا ښه خبره ده چې خو څه ان عوام ته سہولت وي ان موږ ته سہولت وي ټول ته لازم ده چې د ترافیکی اشارې مراد کی او په ځان عملی کی ان عوام ته سہولت وي ان ځد ته سہولت وي
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی اشاره شته خو فعال نه دي د ترافیکو ریاست د امه په هویل لپاره کوم پلانونه لري په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی اشاره فعال دي دا او د تورت پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خاغلی خان محمد شینواری سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکی اشارې موجود دي
مننه په مجموع توګه موږ څلور دیش دړلارو څلور لارو په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیم وي د بده مرغه نه ستونزې چې موږ لرو په اند لپاره نه تنظیم شوي صرف ولا څه فعال دي نور غیر فعال دي
ځینې ترافیکی اشارې شته دي خو فعال نه دي یعنی هغه ګروپونه نه کاری چې شنه دي او سره دي کڅنګ
د غیر فعال دلیلونو څو مختلف دلیلونه لري اول دلیل دا چې اکثرا وخت د تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکټو په واسطه باندې پوډرند دی لندغر دی دلته وګي خلق دی بازه کیبل شکی وړي دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګول ورل منګ متوتر په دې باندې کار کوي چې دا فعال کو ستونزې په دې کې ده چې په نیو هفته بعد چوغور د غیر فعالې ال د چک پوینټ نه د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوري تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجوده تو سي ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواري صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیڅ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه ډریورانو نو عامه وګړو دغه د ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده
بله دا په واځي توګه باندې جرم ده ځکه چې ته قانون پلی کی پټول باندې بد پیو شکل وسی د څه خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کی او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي.
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په سګه جدا ورستر بل زیاتیږي.
الته متواتره اشاره نشته که متواتره اشاره ټول خلک ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کله نه یو دا بوده یو بل دا بوده چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجله لري یا هیڅ قانون باندې تطبیق زمان تدبیر نه تطبیق کوي.
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوه شي بیرته د خلکو ذهنونه دې ته راوړول شي چې ترافیکي اشارې موجود دي او باید ترافیکي اشارې مراعات شي. تاسې اما په هوی د ترافیک ریاست په لاره اچولی کنه؟
بله اچولی ده. موږ په کمپاینونه لرو په پوهنتون کې میاشت کې ځلې خصوصی پانتونو په دولتي پانتونو کې پمدې توګه باندې اوس فیرن لپاره دوه څلوېښت ښوونځیو لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی په ورځ کې یو ساعت ورځي هلته تدریس کوي. اول سمه نیولې تر دولسم سنفه پورې تو څو وکړو شو په عامه توګه باندې هم په هوای زیات کړو او هم سوشل میډیا کې هم زموږ وړې وړې کلیپونه دي د دې لپاره تنظیم شوي دي چې څو وکړو شو د کابل وګړو لپاره هم په هوای زیات
کړو. هغه جاده چې ترافیکي اشارې بیخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پورې فعال نه دي د تاسو پلان نه لري؟
دې باندې موږ کار روان کړی ده په همکارۍ کابل محترم خاروالی. موږ ته ډیډ لاین کړی چې په محدود کمتر د نوي ورځو کې به نوي ځیرک ټرافیکي اشارې راځي دا به ځای بچ کېږي او په نوي سیستم باندې به ټول چارې سنبال کېږي.
داسې چې ځیرک اشارې هم د پوټریان د خونه ویوړل شي
دا ستونزه شته. د همدغه اجتماع کې موږ لوی شویو د اجتماع سره همدا ستونزه شته دي. د یو خانه بیکاري د بل خانه همدا رواني ستونزې دي. توکل په خدای چې وکړی شو نظم راولو.
ته د خلکو نه څه غوښتنه لري چې خلک باید ترافیکي اشارې څنګه مراعت کړي او څه غوښتنه لري؟
اکثرا وخت ما دا ویلې دي بیا هم دا هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وشي. ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده، د جامعې خدمتګار ده. دوی غواړي قانون پلی کړي. قانون ته باید دوی تابع وشي. همیشه موږ په خدمت کې یو. زمنګي ټولي ادارې په خدمت کې ده. موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمت او باسو تو سوکړې شي وکړې شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام او فضا کې دیو ساهنه بلې سہایته لار شي.
ډېر مننه.
سلامت شو.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیا خېچاري.
حالات د دنیا شي او انجام د خپل مینې جړرا شي زده وخت د تور شپو تر تیارو کې کر دے کہ ما سرا جفا کبھی خفا نہ ہو ماں